مخکې مړه شوي دي. ازادي راډیو ته غواړیست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبان هغه راپور د ویچې پر اساس ویل سوي د اشتاله په نورو هیوادونو کې د حملې لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگټن پوسټ رسپانې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرنیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. د اشتالې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو ادعاوې کړي دي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د طالبانو حکومت د واشنگټن پوسټ رسپانې له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خبر کړی راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ رسپانې ترلاسه کړي ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیز د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یو برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وی دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیڅ اله پاره ګواښ نه دي.
کوم سند چې د ادعا کیږي د امریکا دفاع وزارت لخوا افشا شوی افشا کیږي او یا ادعا کیږي افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې یا دنیا ته د دې نه تعدد پیښیږي دا ټول شان حقیقت نه لري. موږ ردو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړی سی ممکن هغه جنگ وختونه کې کړي وس په تیر کې د جنگ طرفدار او لا هم افغانستان لپاره خنیت نه لري او دغه پروپاګاندا د دې لپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگټن پوسټ لیکلی په دغه اسنادو کې چې ور باندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوی ویل شوی چې داعش له افغانستان د باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغه اسنادو لمخې چې واشنگټن پوسټ په اړه راپور خبر کړي د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو کلیساو سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش د حملو چې مخاینی ول شوی د جزئیات څرګند شوی دي. د دغه اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. خو په فبروري کې د 15 د ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگټن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. له واشنگټن پوسټ رسپانې پرته نورو سرچینو د دغو اسنادو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي. راپور وایي چې په افغانستان کې ډیره ترهګر د امریکا پر ضد هم د دسیسې په جوړولو کار کوي. په دې پټو اسنادو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د سش کال د مارچ په درویشتمه نیټه د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د کانګرس غړو ته وویل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او داعش ترمنځ له خورو ورو نشته سره سره داعش ډله د تنشته شوی چې خپل جګړه د افغانستان له پلو بهر ته وغځوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبله میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوتبال او فوتسال په اړه ونمو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونې په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان لچټک توپ چون کې فضل حق فاروقي سره مرکه کړي ده. ز بختيار ساحل د څلور هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ
کلم هم داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی نو موږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پر اتلونکو آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندري د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپا چونکو فضل حق فاروقي سره ځنګړې مرکه. تاسو آزادۍ رادیو ته وګورئ است په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ځل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینې توپ اچون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچجه کې تر سره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلرم ځل دی چې هیټریک کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیټریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشمې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هیټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 شپږیزې ووهلې او دا خورا زړه راښکونکې سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیګ کرابیان کې هیټریک ترسره کړی و. ښاغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیګ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثابت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندوستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلانده ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو سوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه یې دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالي ډېری رنگینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښ لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل به درته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سیسی، وادی النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوست لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثر لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نولس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوډي، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یادې سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یادې سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دوه گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دوه گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلوب غاړي لوبيږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه خلوب غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به ته لاره پیدا کړه، هغې سره ماشاءالله خلوب غاړي دي. صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي، هغه نه وروسته نو بیا فائنل دی.
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شوې او لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالۍ د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېری رنگینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورځي. دی زیاتوي،
اوس رمضان ټیټن لیگ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا اولس ورځې به نیسي. او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او د ترڅنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید ترنیوال شو، ضیا شریفی شو او ابراهیم زدران شو. داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ وي.
د ویلو ده چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیٹھی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیٹھی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستۍ رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په درېیم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کمپ د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کمپ د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کمپ به چې د اپریل په 14 نیټه پیل شوی د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کمپ کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مې میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبي څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلوبي ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مې میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ځانګړې مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له درېیم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقی د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لس غوره توپاچوونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپاچونه ډیره اغیزمنه وه. له ښاغلي فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتي چیرته سوچ نه وکړی. چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسم یا پنځلس کې راسم، خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سایل صاحب، د لومړي مقام باره کوم خبره وکړه، په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه ګپ مسلو کله واره ټویټ هم سی وکړم، ورته ویلو چې دا پیر مار ټارګیټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې سي غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان وي چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډران کې اول لازي، نو صرف یوازینی عادت مې دا چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان طرف اول لازي، دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه، دا دنیا والو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاسټ بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی عادت مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاسټ بالرانو کې دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو، نو توکل په الله که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته ان شاء الله راسي.
همدغسې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي، رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوو ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شل اوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچوونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په پنځلسم او شپاړسم نمبر کې وم، نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او موجی و موږ سره کېناستو، نو ما به هلته هم دوی ته ویل چې دا سیریز خو را روان دی، کوشش کومه چې دومره پرفارمنس وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچو کې پنځه آؤټ کړی وي، کالمې هم خوه، نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی په رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټول کاونټ کیږي، نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې دې تر دې دمه ښه توپ اچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دغه کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو له هغې له وجه نه آی پی ایل نور لیګونه لږ نسبتا لږ نور نه لږ سخت ده، ځکه که نور لیګو کې اوورسیز پلیران اکثریت ښه بیا لوکل چې کوم پلیران دي، نو لیګ کرکټ خدای چې دا چې اوورسیز پلیران پکې څلور لوبېږي، نو دا نور چې ټول لوکل پلیران دا ډېر مهم دی، دا ډېر لوی اغېز لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډېر تکړه دي او ډېر ښه پلیران دي، نو له هغې له وجه نه د انډیا آی پی ایل او د نورو ملکو لیګ ترمنځ دغه یو توپیر کېدای شي.
آخري پوښتنه کوم، ستاسې لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کېږي له تیرو څو کلونو راهیسې،
د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي. فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې. او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رول چې نوی رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځوروي ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري. په دې تړاو څه وایي
ټیم باره کې؟ زه وایم په نشته هم اول دوه میچونه موږ بایللې، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق دا دی نورو ټیمو سره چې فارم او آؤٹ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغه هم تمه شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې موږ هم د ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسیږو، یا ښې لوبې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر د غایته خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کېدی شي ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دی لپاره راایستلی چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي، دوی ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته هم چانس ورسیږي. نو تر یو ډېره اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي، تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم، څه به لوبېږم، بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیوال شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلې ده. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه، دا خو نه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو.
د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي میلمه پروگرام کې زبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. دغه راز په خپل هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې له افغانستانه د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه راز دوی د خیر ښېګڼې په ځینو چارو کې هم ونډ لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هوا ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپل کومه ټولنه لري؟
د فوکالا افغانستان په هیله. جناب صالح صاحب محترم، موږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څه وشو کولای د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوې برخه کې په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي، سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیرېدو په درشل کې. خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولی د خپل افغان ځوانانو لپاره په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو کادرونو چې په د هیواد داخل کې په تیره زیات اوس مهال چې ډېره بهر دي، دې ترمنځ موږ یو سجا پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کادرونه څو شو کولی د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو د افغان ولس پرمختګ ده او افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغې کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ تقدیرو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویب سایټ کې خپرو. سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي، او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولی د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر سب تاسو خپلې چارې له ترکیې څخه تنظیموئ، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یوه چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، کاغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوي. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي دغه د تجربو څخه هم استفاده کوو. همدارس دلته تل کډونه کې منګه دلته د پانتونونو او نړیوال اتحادیه ده چې منګه دغه د پانتونونو چې په افغانستان کې وو د کلوړان دي، هم موږ دې ته زمينه مساعده کړو چې د خپل تجربه شریکي کې د مختلفو پانتونونو رئیسان، مسولین دغه دلته ګرځو کوو. یوازینی هدف دلته زمونږه چې یو خین سجامي باندې دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دي دغه ارتباطي پل ده په ټول نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنه کې دي، هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثره یا لوړې زده کړې کوي، یا لوړې زده کړې کړې دي، یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بل اخره څه پلان لري د افغانستان لپاره چې یو ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله، نو زمونږ یوازینی هدف او موخ هم دا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام، دغه پیاوړتیا لا وساتو. څو وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هیواد د ګټې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي، نو په دې هیله چې په هیواد کې یو باثباته پیاوړی نظام را مې سې دغه ځوانانو د دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي. زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف همدا ده چې باید زمونږ ځوانان باید چې بهر ته لاړل هېواد هم هېر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره یو د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تیرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمی کادرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دې مینا د دې جذبه د هیواد رغونې لپاره د هیواد آبادۍ لپاره تاول ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوو. اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي. همداراز په نورو برخو کې په خیریه برخو کې دی فعال دي، خپل وضعیتونه ورکي سو زمنګ ولا زمنګ ځوانان سوکاله او آرام ژوند وکړي.
بهر دفتر سو مخ یادونه وکړه چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز، په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي، میشتي ځوانان د پانتونو سازان دي، اکاډمیک شخصیتونه هم دي، د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي. نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یو علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتوانی دو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې منیجمنت برخه کې دا ګټه ترینو تر سره شي. او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې تر څنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي. نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک علمي ټولنیزې او خیریه برخې دي چې څنګه وشو کولای چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړ شي.
بهر سبب افغانستان د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر په کې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنې کې په افغانستان کې د نه له دوه ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نه په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واسه پوره هم نه دی؟
سره لدی چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله، صالح صاحب پخوا هم په تیر دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډیره زیاته شوې ده. موږ خپل هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بقید و شرط همکاری و مرسی که دی سر پجرانی و کیو چسو سنگ و شو کولی یا وزینه عبدادا چه سه علمی مراکز فعال کو چه حال تا تخنیکی برخه که همدار از در جوغ برخه که در افغان زوانان و لپارا و پتیر ها خلق چه دی زیاد دی بزاعت دی دی لپارا همکاری و کولی شو پر یه برخه که بیت زمان طول ها افغان زوانان و ها طولنی چه بحر که پالتونه که سره لدی چه منگ افغانستان په بهد بهر میستو افغانانو یو نړیوال شورا د هغه سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو. خدای ټول کمیټې ولنه شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او خپلته د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. زموږ ترې هیله دا ده چې هر د خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي او څو شي کولای زمونږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاسنیوی وشي. موږ هم په همدې کیسو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره. زموږ ملګري زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده، لکه څنګه چې موږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي ټولنیزه اکاډمیک او په دې برخه کې موږ کار کوو. خیریه برخه کې
هر محل زمنګ ځوانان په دې برخه کې دي خو مواد ډیر زیات اړتیا لري په دې برخه کې به ډیر ګامونه پورته شي زمنګ د ټولو افغانانو دنده ده سو د هیواد لپاره د هیواد د حسین لپاره قضا کار
بلی بهر سپتا سو په کوربه هیواد کې د غرض په نور هیوادونو کې د ځوانانو ل رسمي سازمانونو سره اړیکې لري لا غوی سره په تماس کې است چې غوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره
بلی مختلف سازمانونه دي کرکټ کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د وای سی ورته وایي د دې تر څنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته او تقریبا د شپږ څلوېښت هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي ګڼې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې زموږ سره پکې د ټول افغانانو سره افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي نو دوی سره موږ په تماس کې یو په اړیکه کې یو وخت وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې ګډون کوو او کار کوو
بلې بهر صاحب له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندی تر پخوا فکر کوي چې کم سوي که زیاته سوي ده
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوي ده خو یو شمېر سازمانونو خپل دفترونه هلته نه لري په تېره هغه بشري سازمانونه چې په بشري برخه کې کار کوي بشري مرستې رسوي او یو شمېر زیات شوي یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي له یو اغېزمنتیا شته نو هیله دا ده چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي مختلفو برخو کې افغان ځوانان د لپاره لابي وکړي چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې هغه د مرستو وي که هغه علمي برخه کې ښوونیزه برخه کې ورزشي برخه کې په ټولو برخو کې بیا سخته اړتیا ده او په مخت او د نړۍ په ټولو برخو کې باید لابي وشي سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره د افغان ولس لپاره چې په هېواد کې ستونزې دي د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او ښه ونډه واخلي
بلې بهر سه تاسو د خیر شګنی په کارونه کې هم ونډه اخلي کله ناکله چې افغانستان کې ځینی طبيعي آفتونه راځي زلزلہ کېږي سیلاب راځي یا نور مشکلات پیښیږي تاسو هم لاس پکار کیږي په دې برخه کې تاسو هڅه پر کوم مسایل متمرکز دي
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چا کرلاندې کار کوي دا بنسټ همدارز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي همدارز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا درلودله سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي او موخه یې په ښوونیزه برخه کې خیریه برخه کې بشري مرستې کې ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري م ترسره کړه د دې تر څنګ بل دا چې هغه افغان ځوانان چې د هېواده بهر وي کستمرین ده ترکیه کې همداراسو نورو هېوادونو کې زموږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادپالو کاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي او موږ خو خو سالي سر چې هغه ځوانان افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي موږ خپله ډونیشن جاري وساتو ماته یو منظم پلان جوړ کو چې لا داوړ شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هواده بهر چې دي خپل ډونیشن وخت وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکې دا غوړ چې لا خپل کو شو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړي بودیجه یې چې هواد کې نور ځینې کې چې کله ستونزې پیښیږي ولته تر سره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زموږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې همداراز، په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زموږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې او نورو منځنۍ اسیا کې زموږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلفو نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د فعالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز دا یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساس او هیوادپالو افغانانو سره بګر سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زموږ د یاد مرکز استازي او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډیم کوي، خپل گزارشونه شریکوي، په مختلفو برخو کې فرهنګي ناستې کوي، ملي ورځې لمانځي، جشنونه لمانځي او په همدارز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل مغه هیوادونو ته نوي تللي همکاریانې کوي، چې هغه ځوانان چې خپل هیواد مال تکم هیوادونه کې یو او نوی ماجر شي یغي سره هم وخت وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه تر سره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپل فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي، په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، دوی دغه کوربه هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
پوخا سومه د پوخا هم شمیر قراردادونه تر سره شي او په هواد کې د لون بدلون سره د قراردادونه ټکنی شول چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره سکار په وړیا توګه سکالرشپونه او زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشپونو لړۍ ټکنی شوې ده تر دې پورې چې هواد کې لکه ثبات پیوړې شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه به د غیر سیاسي وي، هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نخلول شي. سو په ټول افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړو زده کړې زمينه مساعد شي، سره له دې چې اوس هم پرې برخه کې د همکاریانې کوي. په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغه هم د سور کسانو سکالرشپونو خبره کړې و چې په دې وخت کې آمده و چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشپونه ورکو. د انجونو برخه هم پکې و او د ځوانانو پکې و. نو په دې برخه کې به ته هلته کمې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او داراز د نړۍ په نورو برخو کې زمونږ سفارتونه، قونسلګرۍ هم په دې برخه کې به فعال اوسېږي او د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې د تعقیب کې ځوانانو ته زمينه مساعده شي. نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کو او د ټولو سره تماسونه تر سره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماټیکي څانګې، سفارتونه، قونسلګرۍ، تحصیلي اتشې باید هم خپل ګامونه چټک کړي. سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټکې کړي او لازمینی برابر شي.
بل بهر سب دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینی غوښتنې لري، ځینی شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې ورسته یو تحولات ته په پام سره؟
دی اکثر محل اوس په مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګه جام دا پټه ولاړه ده. یو ځینی لوی استونزا چې رامنځته شوې ده هغه نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمنګ ډیپلوماټیک تحصیلی برخه پټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمان خو د افغان ځوانانو لپاره به زمینی مسایل شي، کله هیڅ څوک به د تعلیم لپاره د زمینی مخه ونه نیسي او پریږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړې زمینی مسائل شي که په هر برخه کې که د شریعتو برخه کې بخوا سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تاسوسم پر برخه کې همکاري نه کوي خو دا باید حل ته غوښتنه زمونږ دا ده چې دا باید د الته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشي پر برخه کې همکاري وکړي. تیر ځل ته کوم قراردادونه تشي وو کوم قراردادونه چې تر سره شي وو د بدلون سره د قراردادونو ټکنی شو لمازی وزینه لته او چې د سره موږ تماس مونې وو دلته یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس سره دی ویل چې حالات لګ مستقر حالات لګ خشي موږ ته خپل ژوند ته وفادار یو سو شو کولای چې کوم تحصیلي برخه کې قراردادونه تر سره شي وي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مسایل کو خو په ټوله کې حساب دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواک پرې خو دل شي سو په دې برخه کې نور هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي سو چیزې به زمینه او برابر شي چې لوی استون زبل دار چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چکله زمینی مسایدې کې هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختي ورکول کیږي چې کله یاد سکالرشپ وخت یې شوی نو افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي د دې یو ځانګړی کمیشن ایجاد شي سو په دې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېر ځوانان ستونزې هم داله چې ډېر ځوانان بیرته زده کړو پاتې کیږي هغه ستونزې داله چې دې ته زمينه نه مسایدېږي د پاسپورت چې کله د سکالرشپ ورته راشي نو دا ستونزې هم داله په دې لړۍ کې باید د هم تر سره دا ستونزې باید هوا راشي او تاسو نور برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پانتونو کې زده کړې وکړي
بهر سے بے ازوان چنن سبا پاونسان کی جوان کبھی چھ ترلا سکڑی دی چھ للا سا ورکڑی دی
افغانستان کې پتیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وي خو اوس مهال افغان ځوانان ډېر افغان ځوانان بیکاره دي د هغې وړتیاونه که هغه په ټولو برخو کې دي که هغه انجینر ده د نورې برخه ټول علمي قدرونه په ټوله کې علمي قدرونو یو دغه داله چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي وو اوسمهال تاسو ته پخوا هم بېکاري زیاته خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نه شتون ده ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتوري تر کچې زده کړې کړي اول ته ورته لازمه زمینه نه ده مسایده چې په خپلو برخو کې فعالیت وکړي هلته ورته زمینه مسایده شي نو باید په دې برخه کې دې ته زمینه مسایده شي چې یوازنۍ هغه داره چې د دې د کاري نه شتون عمله زموږ افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړی دي په اشاره افغان ځوانان د خپل حساس کیس او په دې برخه کې او خپل هغه دغه نه بیلی همت نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړې دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړې تجربه لري داسې هغه بلدار چې هغه ډېرې ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول نو هغه ستونزه دا ده د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې په پیډیر سره مې گزارې شو هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سره مې گزارې او پنګونه شو د لیوا څخه بارار ده هم ډیر لوی ستونزې چې د کولې ته شي سختې زمنګ ایوازنه هدا کوم دار څو د ځوان کډرن ترمنځ وینځ جام رامنځته کو او د زمینی په مسایې د سره بیا د هیات لپاره د خدمت جوړ شي
ډېر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر زبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو د غرض د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونه وکړي
ډېر زیاته مننه سالي صاحب تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونو ته سر شریک
دینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړ سوره د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي